مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږنیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ د جولیا پارسی او نیلا ابراهیمی لوري د نړیوالو جایزو د اخیستو هرکلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولونو ننګونو سربیر افغان خزي اجازه نور کوي چې هیلې مړاوي شي. اغلی امیری زیاتوي کوم میړانه چې دغه دوه تر سره کړی ده دا د افغان خزو او جنو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د امریکا استاذ جرګې د افغان متحدینو د محافظت قانون تصویب کړ. دغه لایحه د کانګرس دی واستاذ لخوا ولسی جرګې ته وړاندې شوی و چې 304 دیش موافق رائے ورکړل شوی. د متحدینو د محافظت لایحه تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د متحدو ایالاتونو د حکومت ژمنې په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی و. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د څه باندې شلو کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وې چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیا رغونې څخه څه درس اخیستل کېدی شي په اړه په خپل 14 راپور کې چې پرون جمعه یې خپور کړ اخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال انکشافي ادارې یو اس ایچ ژمنه کړې چې یو شمېر افغان بزګرانو ته به د اقلیمي بدلون په ارتباط روزنه ورکړي. یو اس ایچ پرون په خپل ایکس پانه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم له اغېزو څخه تر ټولو ډېر زیانمنونکی هیواد دی. پاکستان د 4300 سوالګرو نمونه دغه هیواد د ممنوع خروج په لیست کې داخل کړی دی. نږدې دوی میاشتې مخکې سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی و چې د حج د مراسمو پر مهال تر 5000 ډیرو پاکستانیانو خیرات غوښت. تر دې راپورونو وروسته ریاض خبرداری ورکړ چې که چیرته پاکستان د دې سوالګرو مخه ونه نیسي د پاکستانیانو لپاره به د عمرې او حج د ویزې شمیر کم کړي. د ازادي رادیو پخوانی خبریال سلطانه چلو په ترکمنستان کې چارواکو پرې نه خو د جنیوا ته ولاړ شي او یو نړیواله جایزه ترلاسه کړي. د ترکمنستان د کارنیکل ویب پاڼې د راپور لمخه 15 کلنې اچلو واچ د ناروغي هیڅ نه خنه لرله د نومبر په شلمه په زور د پلازمې اشقابات په یو روغتون کې بستر شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو د تاندې څنګه وی بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړې د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدی ورسته به شیرونه حماسي بنولري او طلبه د مسافرو د بیرته ستنیدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورکړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشارکې کړې وای بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرۍ نه وشته و بل اخر ما مسافرۍ به پیل کړه.
خغلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې. هغه په پایل کې د خپل لومړنۍ زده کړو پاکل وای
ما غالبا لنن اتویش کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګي غړولې دی. او عملته نمرې د جمعات سبق خو بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر امغل تل یو لیسې چې زمنګ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کیږي. ما تر دولسم پورې امغل تزده کړې او کړې او لاغه ځای فارغ شوې. بیا دا 1993 کال ول بته چې جلال آباد کې مې خو شا یو نیم کال د کانکور امادګي ول وسته. او بل اخر بیا د نګرار پانتون د شپې برخي برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان برېلې کړو. بل اخر هغه د ادبیاتو د پښتو رښتا حکومت د برخه حکومت هغه مې ول وسته او په 1998 کال تر فارغ شوه.
که څام ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي او خدا د چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلې سي بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. درته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي دا یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کیږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کیږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړل همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي. نو ډاکټري ته چې زبا سم له لاسه دنده والم نه انجینري ته چې زبا کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه. مثال په دغه سي نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي. نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقې به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقې به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقې به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به یو شی یاد وکم چې ما نه طرحه چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
د ترزو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل. خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاص کړل ما ورسره خواږه نثر هم لیکلې ده. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په بڑا باندې زخپل او شعري ټولګه هم لرم او د نثري برخې د پارشدن واغه بیا دومره کار مې نه دی کړی. خو ولې کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی او د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه. په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه، څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب د 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدی خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې ما کتاب کوم چاپ شروع د 1900 خواوشا د 1900 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي. په دې شعري ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي. نور پات ټول شي دی هغه د غزل فورم دی غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راواله دا نوم دی. زه به دغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څو ورځې قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله. او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله. مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله. او د کلي جونې به دې زکه یادوي پردېسه ورته مې کړې ستا صفت دی خدای درا والا
ډیر ښه په قلم او برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر او شاعری باندې څومره سر وکړ.
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هغه وخت کې نامنی ډیر و او شخصا جزه چیرته اوسېدم نو طبي ده چې شاعر له ټولنې غیزمنیږي او څه په ټولنه کې سره لدی چې خپل دونو نام شاعر ډیر غیزمن دی او اصلي مشام هم دغه ځای ده خو له زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی. د جنګ یاده ده پکې، د سولې غوښتنه ده پکې، دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې. حتما شعر به له دې مسایلو برخمن دی.
بله، تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه؟ تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول؟
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی. خپل کلی، وطن، چار چاپیر، چل، ملګري، دنده، خپلوان، ملګري، دا هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده. بیا په وطن کې وروسته لاغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مال په پښتو ادبیاتو برخه کې لمغه پانتونه چې زه فارغ وم نګرار نه ما عملته ماستري هم ترسره کړه. له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې، لږ څه مو زده کړل. نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړي وي، له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړي وي. زړه مې داسې و چې د پانتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو، خو حالات هغه سي یاري له موږ سره ونه کړه. بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرینه ویشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه. نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه، بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وشي. د خبریالۍ وه، د ټولنیزو خپرونو وه، د سیاسي خپرونو وه، د پریزنټ وه، د پروډیوس وه. نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو، خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه.
بله، اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست، د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي، مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله. درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار؟
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق ولولې هم دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه نه دی لیکلی. خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو یا یې حقوق لوستي، یا یې طب لوستي، یا یې زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته دی، یوازې نوی وطن دی، نوې ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردیس، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ تر ووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه 15 لسو ورځو پورې په زرګونو مینوالو، ملګرو، دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تګ د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې مخلما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بیلابیلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو په غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بیلابیلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، من باغ عملی پریکټیکل کار بم وغو ته خوده خدایشت چې هغه بز من په لیدو باندې ډیر زیات خوشاله کیده چې یاره وطن کې تاسو یاستې او دغه حلیزه لیکوي د زمنګ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي تاسو وګورو تاسو فعالیت وګورو تاسو تجربه موږ سره شریک شي نو د ځوانانو خصوصا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربه شریکیدل د نوی نسل تر راتلونکي نسل تر راتلونکي پلویانو ته ډیر موثر ګامونه خو زمنګ کتاب یا زمنګ فعالیتونه د ډیرو خلکو خوښ شوی وو د ډیرو ځوانانو خوښ شوی وو خو دا چې موږ باید سره له دې چې ډیره مبارزه مو کړې ویل ته پاتې شوی وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خو دوی موږ نور وس ورسېږي بس حوصله ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
له دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیرې خود سیدی چې سره لدې چې ل وخت دغه دی دا اغیزمنې دي خو کله کله دا د زړه ډیره مانی نو تر اوسه پوری زه راغلم زه درته وایم کله کله سړی خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کسره یا جانان وي یا مثال مور وي یا پلار وي کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کیږي ورنه ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاروي چې د شیر خاپیرې مې مروره ده نو زه چې تازه را کډوال شوی ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زکه وی شي او اغیز به ډیر وی شي وطن دغه سي حالت ته تللی دی شي خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغه سي سوچي دي خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي خلک بیګا ته دی یو کب نوړی پسې ګرځي افغانان په پردی وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راس په وطن بدی ورځي راغلي دي نو دغه ټول نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډیر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به ته مې چې نو لیکلې دي چې شیبه شیبه د هیڅ کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان ته مو نه دې ځان ته پری خو دما په مخ دې خشه ته زما ل ژوند آزادې پخپل خوخه دې رخصت را کړ جواب دې کلمه حکومت خل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوې بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لره تلب په دغه لار بس دی ګلمخې اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره دی انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی
ډیره زیاته مننه پردی صاحب مونږ به په دې تمه یو چې له دینه هم زیات کلی شاعري وکړي او خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړي راځو د خبرونې په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دیننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څوي
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتل دی او کنور هیڅ هم نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنی زو رسنه یو باندې خبرو شي دا به لیکوال وغه لوی ژوندتي او لوی ونده سي د دغه وس حالاتونه موږ خپل وطن او خلک راو باسلې شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان زکه لري شي پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه سي کول شي سي مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبرې خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطف په لرلو سره دا څه وای نو کې دي شي غي په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه غونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوژه لیو بل سره شریکی کی ویل کی خبری کی نو زه پدې باوري مچی دا برنګ راوړي او بل خره با کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدې شي چې لدې تر کوم هغه سرچینی خبرې کوشي زمو په وطن کې سره وایندې څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خره خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وایو ریدو.
د یو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او د ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړه وکړي چې بیا به د ژوند لار ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لري، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنې دوی د خپل تعلیم هم د انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي دي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ خوشحال پاکستان ته راغلو، موږ هم دغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشترک وکړو، یعنې خپل مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځانم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلې دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترسو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ کړي، بیا هغه ځوانان هیڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکار هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وایئ.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی بیکاره کور کې ناست دي. اوس دوی د ډیپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاش کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کې، دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیاوړې کې او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و، نهادونه و، موږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و، دوی په کار کوو، اوس موږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده، اوس دوی هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنس بزنسونه ورشه په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه کتا څو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکی دي باور کوي چې همدا اوس هم دی بیکاره نه کېږي کتا څو برچی ته لاړ شي دشتي برچی کولم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانان هغه د دې هغه لورګان یا تا ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب دوکانداری کوي بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابرول شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي
روزودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي ل رواني اړخ څخه لکه مستوند سره مخ کېدلی شي ل اروا پوشه مې کټوازینه نوري خبري اورو
زور خپګان یا ډپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدی نه راجوړي عموما په ډپریشن یا زور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمول هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحل کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډیرې وګړې په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي په خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلی دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي د هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي ډپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن کچیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فساد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنی شوي دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وي یعنی د جانوزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي خامخا باید د دې مخنیوي وسی له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل لا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي لکه مثلا یو څوک ماسل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشی کې پانتون به خوشی کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چیکار کوي هغه کار کول هغه موهید ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خپګان مختل کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لري کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
میرا نرے نرے او ਨਦੇ ਨਦੇ ਉਹ ਪਰਾਸੀ